السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی نن د سولې د مشورتي جرګې او د غراس په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې په همدې خپرونه کې در سره شریکو. دا هم وره چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی په افغانستان کې د دې ډلې لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بل دی. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلې. لارکس خی وخت پر شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. د ولسمشرۍ له دفتر خپره شوې خبر پاڼه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د هغه غوښتنې خلاف هم بولي چې په دې هیواد کې د جګړې دوام غندلی او د جنگ بندۍ غوښتنه یې کړې. هرګ د طالبانو دا ادعا مهرت کړې چې ګوندې د عملیاتو د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې دي. افغان حکومت پر هغه طالب مشرانو چې دوی په وینا د جګړې له دې اعلان سره مخالف دي غوښتي چې د طالبانو د دې اقدام پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. تېره شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټري بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو
د زوامیه بریدونو په ترڅ کې وی ویش وسلوال طالبان وبجل شول او دوه دیرش نور ټپین شول. متاسفانه چې په دې خطو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپین دي چې د دوه تنو حالات نازک دي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر هم واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله دغلته له چا سره اړیکې ستونزمنې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې د دوو موټري بمې چاودنو په نتیجه کې لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. سمنوال اجمل فایز نن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا دغلته معرفي شو. خغله فایز به د عبدالرقیب مبارز زینسی چې د بلخ پوخانه امنیه کمانډانو تقریبا ونی میاش مخکې معرفي شوی وو. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن د اوکراین د بزکنې بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کول او د اوکراین په ختیځ کې د کړکی شاپورته کول مسلې د روسیې سره د امریکا د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. د ازادي رادیو له روسیې څنګه سره په مرکه کې جان هانسمن همدارنګه له روسیې غوښتي څو په داسې عمرستونده پر روسیې خکیل شي چې لمخې د اوکراین خلک د خپل ملت بیرته اعاده وګوري. هانسپن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي موږ ته د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا موضوع ډیره مهمه ده، هغه څه چې سخت سرغړاوی ترې شوی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړو. له هماغه وخته له روس پلو بلتون پالو ملاتړ کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت خلاف جنګیږي. روسیا جانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي. تاس او انټرفاکس جانسونو د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې د وسلوالو د تیمین په خار کې د تورستي بریډ پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي ډزې وکړي او د نښتې پر مهال وشل شول. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمن خار د مسکو په ختیځ کې نږدې 2500 کیلومتره لري پروت دی. روسیې چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریه او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. او د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نوموړي د دې استعفا په اړه وویل:
انا رئيس المجلس العسكري
زود پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر او مشورو روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس په توګه ځما ځای ونیسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشير له واکل شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. عمر البشير ډیر ښکاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلاسمینه خرطوم کې لپر لپسې ظاهرو وروسته د واک پرې خود تاړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت وغوښتنه کوي.
ل اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی نن په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډونوالو د دې جرګې او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونه کړې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د خلکو حکومت د سولې بلنه ومني.
زمون خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري.
بس نور سولې غواړو، طالبانو هم غواړو چې نور سولې د غاړه کېږدي.
راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار پر یو شمېر سیمو باندې بریدونه کړي دي.
او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي.
د خر جوړولو مځکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د سب پروګرام له لارې 650 غیر رسمي کورونه سب شوی دی. په نورو مسایلو کې په سودان کې دروانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. سیزمن غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 2269 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی د افغانستان د راتلونکو مشورتي جرګې د بین الافغاني خبرو دا چې حکومت په دې اړه څه سلا مشورې کوي نن خبري اعلانو ته څرګندونه وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان همدا شیبه له کابل نه د ټلیفون پلی کرا سره ده. تورمان صاحب، خاغلی داوزی څه ویل په خپل خبرو کې؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې د علي شورا دارالنشا رئیس وی طالبانو ته د سولې په مشورتي جرګه کې تر اوسه پورې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دا صلاحیت د مصالحې د علي شورا ده. محمد عمر داوودزی د سرګندونې د شنبه پورې په کابل کې یو خبری غونډې ته وکړې. خاغلی داوودزی د سرګندونې داسې محل وکړي چې مخکې له دې طالبانو په دغه جرګه کې د خپل نګډون ویلي او له نورو یې هم غوښتي و چې په دغه جرګه کې د اشغال د دوام لپاره زمينه برابروي ګډون ونکړي. خو خغله د وځه نه هله نه دي او هله لري چې په پاتې څو ورځو کې په دغه جرګه کې طالبان لخوا د دوی د ګډون خبره واوري. موري دا هم ویل چې په دغه جرګه کې هغه کسان نو هم برخه اخیستل شي چې د طالبانو له نظر سره نږدېوالي لري او د دوی نظرونه شریک کړي. خو موري ټینګار وکړ چې دوی باید په جرګه کې د نورو ګډون کوونکو افغانانو نظر هم واوري او له طالبانو سره شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه خاغلی داوودزی د خبريال پوښتنې په جواب کې چې دا تبلیغاتي بڼه لري ویل دا جرګه کې تبلیغاتي څونځه نشته ځکه په خبره دا د سولې لپاره ده. خاغلی داوودزی د مصالحې د رهبرۍ شورا د غونډو په اړه هم ویل چې دا چې په څو غونډو په دوو غونډو کې ګډون کړی دی فضا د سره چې د سولې فضا نه ده، جنگ فضا نه ده او کم سیاسيونه او د حکومت چارواکي سره ناسي دو ټول اراده لري د سولې لپاره. خو نو موري ول چې په دې برخه کې تر اوسه پرې پریکړې ورسته شوي نه دي. ټاکل شوی و چې نن په ارک کې کومه غونډه چې د مصالحې شورا کېږي په هغې کې د طالبانو سره د مرکچي پلاوي یا دغه شان د هغه پلاوي لیست بشپړ شي چې قطر ته به ځي. په بین الافغاني خبرو کې به د حکومت لخوا برخه اخلي. خو فکر کوم چې دغه غونډه تر اوسه پورې نه ده شوې او نن وځنډېده. بله ورځ ته ځکه تر اوسه پورې د حکومت ویندویان په دې اړه رسمي جزئیات نه دي شریک کړي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان او چې د سولې د علي شورا د مشر د درنشاه د مشر عمر داوزی د سرګندونو جزئیات در سره شریکول. عمر داوزی نن خبريالانو ته ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې هغه کسان هم ګډون کولای شي چې نظرونه له طالبانو سره نږدې د طالبانو له دری سره نږدېواله لري او نور هغه خلک به هم په ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه لري. نوموړي ویل چې دا نمایشي جرګه نه ده بلکې د سولې لپاره یو کوشش دی. خو په عین حال کې تر اوسه پورې چې ټاکل شو نن د مصالحې د شورا غونډه په ارک جوړ شي او هغه ټیم یا هغه ډله چې د حکومت او د سیاسینو دی د قطر د خبرو لپاره ورسته شي او اعلان شي هغه هم تر اوسه پورې کومې نتیجې ته دغه خبرې نه دي رسیدلې او تر اوسه داسې ښکاري چې دا غونډه هم په ارک نه ده جوړه شوې. د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې په دې اړه در سره ورستي جزئیات خبرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او ولس د سولې بلنه ومني. دا ولس مشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې دغه عملیاتو پیل په څرګند توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان یو ورځ وروسته افغانان وای چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی ګل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وای.
نام زما هیواد دی. بس نور سولې غواړو. طالبانو نم غواړو چې نور سولې د غاړه کېږدي او دولت نم غواړو چې نور سولې چې په هر قیمت کېږي نور سولې غواړو بس.
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو تر څنګ امریکایي پلاوي هم د دغه هیواد د سولې لپاره سو ځلې د طالبانو له استازیو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغه ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانیږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان یې د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان یې نه دی کړی بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اوونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تیره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودیدونکو موادو دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی ویلی چې له دغه حمله وروسته د دواړو لورو ترمنځ نخته وشو چې وو بیش طالبان پکې وژل شوی او دوه ډیر شټه پیان شوی دی. خوګیانی د وو افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دیوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسی او لبل پلوه د سول خبر هم روانی دی. د مشرانو جرگی لادرس دغا عملیات اندیخناک بولم او هیلمند یم چه جگل و دریگی.
دیر اعلان میکنم.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغه عملیاتو اعلان غندلې ده. خلیلزاد د اپریل په 12مه په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بیباک اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروايي وښوده. خلیلزاد په دغه ټویټر کې له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې لیدې ډلې غوښتي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بل ورته راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خپل وسلوال تحرکات پیل کړي او د سپکو درنو وسلو غږونه هم په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دې مسئلې د کندوز ښاریانو ته اندېښنې پیدا کړي دي. په اړه اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې دوه بجو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتېپې، چهاردرې او د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله یې د کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډیږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است برای از اینکه بر هر شهروند قندوز نگرانی خلق کرده.
د قندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د قندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلاً تاسو سره غږېږم چې په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنی په 500 متری کې یا په 1000 متری کې طالبان حضور لري. داسې قدر تویم د خان آباد، د تخار او د قندوز لویه لاره هم فعلاً بنده ده.
بلخوا د قندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دم ګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
روی جنایتکاری حالی قد دو به این شهر از چندین سخانت بلای قد مخالی پشهر حرکات شما آغاز کرده بودن.
طالبان و لطیرش پی رئیس دیخار اردوان پی بیرا بیرسیمو که خپل ده حرکات پیل کرده و خود دولتی زواکونو لشدید مقاومت سر مخ شل او پرشاو تم بول شل. خلا هم دیخار اردوان پی زینو سیمو که دی طالبان و ده حرکات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لورې په ټول هیواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د خار جوړولو او مزکو وزارت وای د غیر رسمي خاري سیمو د سب پروګرام لاره شپک سوا زره غیر رسمي کورونه سب شوی دی. د وزارت دا هم وای چې په تیر یو کال کې دولتي زمکو بانک لاره په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریب هم دولتي مزکه سروي کړی دی. یو شمېر خلک کابل خاریان د دولت له دې ګام هر کله کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
کابل خار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل خار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي، بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکي نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی، او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخته نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي. د افغانستان دولت د ښاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولس ته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2006 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500 رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي، چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې 600 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2006 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500 سندونه وویشل شي، چې ورسره 3 میلیونه هیوادوالي له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان ویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4000 کورونو ته رسمي سندونه وویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
کته هم د سودان دفاع وزیر د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه، خو په دې هواد کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري. یو ورس د مخه جنرال ایواز ابن عوف د وې کودتا پترڅ کې د عمر بشیر حکومت لنګ کړ او په خپلې د پوزي انتقالي شورا د مشر پتوګه د سودان واک پلاس کې واخست. خو یو شمیر سیاسي مخالفین د پوزي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیر ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي، او له ډیر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې سو، او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سودانی تراسکون کې چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د واک اخیستلو پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابناوف د استعفا له کبله خوشي وکړي. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12مه په سودان کې د پوځي وضعیت رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته د واک سپارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. دې شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کیږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټولوژنې ادعا د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سودان کې محاکمه سي. 15 کلن بشیر له تیرو 1400 راهیسې د هغه د 10 کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هېواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم لیسمت ساروان خبرو چې ساينس پوهانو د تیر چهارشنبه پورس د لومړي ځل لپاره د بلک هول یا تور سوري چې په فضا کې دي د هغې تصویر خپور کړ.
د تیرې اونۍ د چهارشنبه پورس د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په 8 سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې اکستر شودلو مخکې د دې مهمې چیرنې د ټیم مشر کارلوس موداسوول د ساينس او انسان پیژندنې تاریخ و وښل شو چې یو د دې اکستر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راورسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساينس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساينس پوه شپرد دولمن وایي موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساينس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د راتبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالک وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یو خورا لرې کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتره دی، یعنی زموږ د مځکې 3 میلیون برابره. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینسپوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی ګل دی، یم د ننګرهار په لاله کابل کې اوسېږم. زموږ خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد. او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلومه اوس کنه، چې له کوم لوري تکړه دی کوم لوری نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بیجانه څوک راځي که نه، دلته جنګ کوي نو دولت مجبور دی چې جنګ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي، باید چې قربان دې کړی وای.
هم زما هیواد دی او د ګوشتې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یم. بس نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کیږي، سوله وکړي. او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کیږي، په هر رقم کیږي، نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدارې مولي دي او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم.
چوک باندې اړې مې کوله د 15 ورځې بیکاره و ما نور بس ته جنگ زپلې خلک نور کړه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېښ دی د خپل مزدوري ته پرېښ دی بس بالا بڅو دولت نم دا غواړي چې ورور بالا څنګهول منګول دی نه بالا به تر څو دا جنگونه روان په افغانستان کې څو مردو خلک ګرد وځپل سول وځوریدل و دغه حالت ورسېدل یو مړی نس پیدا کولای
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده د خبرونه په دوهمه برخه کې لرحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه هم ورو خو اسله اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
افغان حکومت د طالبان لخوا د پسلنوی عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې دوام نه خبرلې د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې او د غلطې اضافي امنیتي ځواکونه استول شوې دي بلخ تنن په یوانی میاش کې دویم د امنی قومندان واستول شو سمنوال اجمل فایز نن رسمن د بلخ د نوی امنی قومندان په توګه دند پایل کړه روسیه کې د امریکا سفیر وای واشنگټن د اوکرين د مزکنې بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړه مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکرين په ختیځ کې د کلکې شاپورته کولو مسلې د روسیه سره زموږ د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده او د سودان د دفاع وزیر ایواز ابن عوف د پوزي شورا مشرتابه استعفا وکړه
په نیمروز ولایت کې د فوتبال د شپاړو سلوبډلو ترمنځ کلنۍ ولایتي سیالي پیل شوه د نیمروز ولایت د فوتبال فدراسیون رئیس وحید الله عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي چې د پنځمې پورس پیل شوی شاو خوشل ورځ به دوام وکړي چې موخه د هغه ولایت د منتخب لوبډلو لپاره د غوړه ټاکل دي کاغلی عزیزی د دا شانچلو جوړول د سالم رقابت او د هغه ولایت د فوتبالرانو د استعدادونو د غوړېدا په برخه کې مهم بولی د نموړي پاینه د غسالی هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي په هرات ولایت کې د سولې او دوستی تر عنوان لاندې د باسکټبال جام په پیلسوي سیالیو کې د دغه ولایت دوه ټیمونو ورستي پړاو ته لاره پیدا کړه په دغه سیالیو کې چې درې ورځې مخکې پیلسوي وي هرات کابل کندهار ټیمونو برخه اخیستې او په لوبته د هرات درخشان او اریا ټیمونو لاره موندلې د هرات ولایت د باسکټبال فدراسیون مسول فیصل رحیم رسنوی ته ویلي دي چې په دې ورستۍ کې په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبې ښه وده کړې او دا مهال په هرات ولایت کې د باسکټبال دولس ټیمونه فعالیت لري آی سی سی د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې تر اوسه یوازې نیوزیلند توانېدلی چې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته خپل ملي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي دغه لوبې د روان میلادي کال په مې میاشت کې په بریتانیا کې پیلېږي د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې هند پاکستان جنوبي افریقا او انګلستان ورته د لوبډلو د اعلانولو نیټه ورکړې ده هند چې دا وخت د نړیوال جام لپاره یو تر ټولو غوره لوبډله بلل کیږي راتلونکي اونۍ به خپل لوبډله اعلان کړي نور ټول غړي ملکونه د اپریل د میاشتې تر درویشتمې پورې خپل لوبډله اعلانوي
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیک هیله می ومني د دې ونی د حقیقت سده پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی ده په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس خغلی عزیز الله فضلی څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو پیل له دې څخه کوو فضلی صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وي هغه عملي کړی
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرنس کې دی وادوالو سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بیس ګرځي او دی وادوالو غوښتنې وي هغه بکوو الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وو او هم د ادارې ضرورت وو. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې لپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ لپاره دا کوم وغدایي ادلونو بدلونو په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې، نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی، نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسې د خپل د اساسنامې مطابق اجراعات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسې باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسې ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم ورور لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځو سوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ حلو. یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالرو څخه په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل یې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشاغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او که نه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې وو. په دا تیرو تغییراتو کې تاسې ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه قومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید د دوی ټولو کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی دی. ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي، یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو، د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې هم اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفرست رئیس دی اسد الله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړۍ سیالۍ کې لومړۍ منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. ان د کرکټ یو پرو بی ګراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي. د فساد سره د مبارزې، د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چیرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال فر کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسولیتونو کې چې اوس د ادارې غستر مسولیت مې په اوږو پورته حکی اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې 19 کال کې ما د 19 افغانو فساد هم نه دی کړی د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګست د میدان نو بل هیچا ته به مې اجازه ورنه فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولی او نه دلته ځیلی
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال مې بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کې پاتې الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل په هغه وخت چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوی و هغه وخت ښاغلی سرپرست د ولسمشر ځانګړی سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته د تسلیم کوو او تاسو به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پی وکړي نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوال لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټیډیم جوړیږي ګراوند نه سټیډیم به جوړیږي او د ډېر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلکو هم دا انتقاد کاوه چې یو دوه ورده ابتتام شو او هیڅ تغیر ونه کړي درکه معلوم نه شو نو د هغې دپاره هم ځانګړی بودیجه ځانګړی سوی ده او حکم ورکړی دی انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کیږي او عملي کار به شروع کیږي
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه به کوي د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کیږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوردونکو په سلامونه مې یو بل خبرونه ته هر کلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکي به څنګه وي او د دې لپاره چې دا ځوان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي د تاندې څنګه د خبرونه هموین هیوا جوړ کړي او زفرشته مرسلې درته وړاندې کوم
نن سبا ډېر ځوانان لا بیکاری شکایت کوي دوی دفتر په دفتر خپل سیویانې ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربې نه لري نه استخدامیږي دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات یې کم وي ځینې بیا د دوی په اصطلاح آزاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي، ځکه په کمه موده کې یې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي. دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمته راحت غواړي.
اوس رښتیا هم دغه پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، یعنی ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه دین راځي نه یم، کله وایي چې معاش نشته پکې، کله وایي چې معاش کم ده او کاری ډیر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پرمختګ لري، هر څه کې مخته سړی تلای شي. په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي، دوی ډیره کوشش کوي چې اوساوي، یعنی دوی غواړي چې بے زحمت راحت وویني. کنه هر څه زحمت غواړي، او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي، هغه څوک چې کمال رسیدلی دي یا هم ژوند یې ښه ده، خوشحاله دي او کاروبار لري، دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري، دغه هدف لپاره کار وکړي، زحمت وباسي.
د یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي، نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنې تر اوسه سی وی نه ده جوړه کړې، په کور پراته دي، وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړې ان شاء الله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي، ځکه په کلونو کلونو بېکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرون کم راسم، هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروځې نمانه پرته سو، یا ما نماز دي مانه پرته سو، یا د خلاص وي یعنی نماز وي څنګه وي وظیفه بلري او زه به کار چوانی کوم. داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
خو عبدالرحیم بسمل بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نشي ختلی، دی به ډیر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسیږي.
داسې خو نه کېږي چې یعنی ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دي، نو تم ځان داسې تیار کړه، داسې عیار کړه، داسې درس ووایه، هغې درس ته ویلی دی، د هغې دپاره نه تجربه حاصله کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کېږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغه پوزیشن ته ځان ورسوي، نو هغه پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی. د هغې دپاره باید ته کار وکړي، چې کار وکړي نو انشاءالله د هغې نه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هېڅ کله نه کېږي، په یو ځلې داسې نه کېږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي، ته دې رئیس وټاکل شي، ته دې مدیر وټاکل شي. نه، تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي، نو ګام په ګام چې دا کړی لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي، دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسېدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي، وروسته په یو ځل نه شي کولای د کار له سختۍ ووځي.
یو څوک ځوانېږي، د هغه مصارف هم ډېرېږي، غوښتنې هم ډېرېږي، نو باید دا د خپل ځینې کارونه وکړي که نه، چې د خپل مصارف پوره کړي. څه د پوهنتون فیسي او نوره خرچایي دا باید خپله پوره کړي. کله چې یو ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ د کوره بېلېږي، نو بیا به یې د لپاره ډېره سخت وي چې د خپل ځوان په پښو ودروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو تر څنګ څو کاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه، دوی وایي
پلار مو سپینګر او کاروبار نه کوو، موږ مجبور خپل مسلط خپل واخلو، خپل هم کاروبار مختبوت. نتیجه دا سو چې اوس په لاله خپل مسلط مختوړای سو، او د موږ ډیر پیدا سره وړ وړ مسلطونه نور مسلطو ته کولای شي مختبوزو.
چې زه کله د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم دولسم صنف کې به ما خوشنویسي او خطاطي زده کړې وه. هغه وخت ما یې سند درلودی ډیپلوم، نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړه. ما ویل چې زه ځانته یوه دانه کارګاه جوړوم، هر څه سی وی له صفره شروع کوم او غواړم دې کارګاه کې کار وکړم، هم خپل ځانته څه لاسته راوړم. هغه څه سی ما ته پاینده کې په مخه راځي، که د تحصیل دوره ده، که نور مصارف دي سي انځورګري لري، دغه د پریکولو لپاره باید زه ځای ولرم، زه یو څه ډالر مسی ماته یو چا اید راکی کنه. نو بیا ما ورته ادامه ورکړه تقریبا لغه ورسته یو کارګامي جوړ کړل. هلته ناکام شوم، غړی پرمختګ و نه کړ. بیا بل ځای ته ولاړم، بل ځای ته ولاړم، تقریبا سلور ځلې ما دا تجربه وکړه. خو اخیرم اوس الحمدلله یوازې ورسته لمس پخینه تقریبا درې سلور ساته تدریس لرم د خوشنویسی برخه کې او خپل ټول مصارف لغې لارې لاس ته راوړم.
عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخخه کوي چې وایي مشران سم چلن ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي. خو دوی ته د بسمل وړاندیز دا دی
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو مینه رئیس پټکی کولای شي. بل یو رسمي بل غیر رسمي جون دی، نو په رسمي جون کې یعنی وخت روانه دا مشکل کار دی، ځکه چې سهار ته بجې به تاسو دفتر ته ځئ، دفتر کې تر څلورو بجو پورې به تاسو دفتر کې اوسېږئ. یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی لس بجې د کور راوتې اگر راوتې هغه دا مشکلات به کې وي، ځکه چې رسمي جون د غیر رسمي جون څخه یعنی ډېر مختلف دی، یعنی ډېره پابندي لري، د هغې دپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. او زړه په کې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي، ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي. کار یو کار وي، که هغه دفتري کار وي، که هغه خپل بزنس وي یا کاروبار وي، دا باید په مینه معنی وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه خي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي پایلې به څه وي، او ځوانان څه ډول داسې کارونه را پایلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي یا وایي چې فرضاً زه څنګه دغه کار وکړم، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا په مهارتونو نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر سپت منلی دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه د ژوند تر پایه پورې هغه د یو انې په ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي چې زموږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري، او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا د اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري، ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هر روز ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري نور هم وده کوي.
خو مثال دا وي چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرضاً تا شپاړس کاله درس ویلی، اخر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنی دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظره یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د شلو کلو تیرو شلو کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي، نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خاطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولي رالوی شوي دي، مسؤلیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسؤلیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا مننه ده که موږ مسؤلیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي. موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي. زه چېرته یم باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره ده په ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دا انځه کار وسي چې هغه زموږ له ژونده وروسته هغه سرویس، هغه خدمات دی استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېره مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نه شي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده. یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي ژوند تر پای دند وکړي نو اقتصادي او نور ستونزې حل کولای نه شي په مکمل ډول. تر ټولو ښه دا ده چې هر څوک پر یو کاروبار، په یو کوچنی بزنس، پر یو بزنس د دندې تر څنګ اولو سر وکړي. مهمه نه ده چې ژوند په اولو کلو کې دي کاري ژوند په اولو کلو کې وخت ورته ورکړي، خو زما په نظر لازمي ده، ډیر لازمي ده. اړتیا وروسته سړی ته بیا هغه وخت ډیر لیدل کېږي کله چې دی په کاري محیط کې ډیر وروسته ځان پاتې احساس کړي، یعنی د مارکیټ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي وي. نو زما په نظر هر څوک فرصت لري، وخت لري چې د دندې تر څنګ یو وړ کاروبار لومړی پیل کړي، وروسته وده ورکړي. مهمه نه ده چې د مسلک اړوند یا نه ده، مهمه ده چې څومره ورسره علاقه لري، څومره پوهه کې ماهر ده، او څومره غوښ شي کې خپل ځان راحت احساسوي. دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډیر له مالي اړخه، له ټولنیز اړخه سړی احساسوي. په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې پر کارآفرینۍ باندې ژوند جوړ کړی او کوچنی کاروبار لري، بزنس لري. 400 میلیونه ډیر غټ ارقام دي. نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده، ځکه چې افغانستان هر برخه کې که اوس ووایو کاپیان زبانه مارکیټ کې ځای شته. او خبره یوازې دا نه ده چې دلته بیکاري زیاته ده، ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي، ځکه فرصت نه سي مارکیټ کې پیدا کولای. کنه تاسو وګورئ ډېرې بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده، لوړ معاش اخلي، ډېر راحت دي، ځکه هغوی ښه مهارتونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.